بجې شوې د ازادۍ راډیو خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شبې د ازادۍ راډیو خبرونې په 12:00 منځنیو څپو پیلېږي. د دې نیم ساعته خبري مجلې په سر کې خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو، ویل شوي چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 میلادي کال د مارچ تر 18 نیټې پورې وغځول شي. د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې په افغانستان کې د یوناما په دندو او لومړیتوبونو کې بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی. بشری حقوق په تیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشری وضعیت، تروریزم، مخدر مواد هغه موارد دي چې د یوناما ماموریت په افغانستان کې تمرکز پرې کوي. نن د کابو 20 په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 یا پیښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې پروان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 24% زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لاسو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جبهې په یو بیان کې ادعا کړې چې تیره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د ګزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې 3 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ډلې په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې د یکشنبې په مخام د تخار ولایت په مرکز تلقان ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د دوی د برید پر مهال 3 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو کسان په نښه شوي وو. له دې مخکې ځینو رسنیو په تخار او کابل کې د 2 14 راپور ورکړی وو. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو له لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مشرۍ د مرستندویانو له کنفرانس مخکې وویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د جرمني بسپنه به د خوړو، روغتیایي خدماتو او بیړنیو کورونو په چمتو کولو، د ځنګړو ځانګالو خلکو د خوندیتوب پر اقداماتو او همدارس په اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې د سوریې د کډوالو او کوربنو ټولنو ته په مرستو ولګول شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر انتقالي حکومت غږ وکړ چې د علوي اقلیت د استوګنې په سیمو کې د سلګونه ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات او له مسؤلو کسانو سره حساب کتاب وکړي. په روانه میاشت کې د سوریې په ساحلي سیمو کې د نوي حکومت ځواکونو د 4 ورځو جګړو پر مهال د پرزیدلي نظام وفادارو کسانو سره جګړه وکړه چې د جګړې د یوې څارونکې ډلې په وینا له 0 ډیر کسان پکې ووژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې سبا به د سوریې د اوبخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه. ښاغلی ترامپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې اوربند راولي. د امریکا ولسمشر په فلوریدا کې له خپل تفریحي استوګنځي څخه واشنگټن ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دی غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له اوکراینی مقاماتو سره له خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د 1.5 ورځنی اوربند وړاندیز منلی دی، خو په دې شرط چې روسیا یې ومني. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود 22 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 18 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې نن یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر یو سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجازه خلاص شي.
په افغانستان کې د خبریال ورځ نن په داسې حال کې لمانځل کیږي چې خبریالان له خورا ډیرو ستونزو سر ټکوي.
تا زمانی که آزادی های قانونی در اغچه رسنه یا خبریالان په افغانستان دنن خپل قانونی آزادی ترلاسه نکړي وضعیت به تر دې هم بدتر رسی.
امنیت شورا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کار دوام ته رای ورکوي. له یو شنونکي سره د یونما د کار د اهمیت په اړه خبرې کوو.
د ملګرو ملتونو د یونما دفتر کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي چې طالبان مشروعیت ترلاسه نه کړي نو افغانستان به همدغسې په انزوا کې پاتې.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا ولسمشر سبا له خپل روس سیال سره د یوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د تورخم دروازې د خلاصون او په سیمه کې د رامنځته شوي ستونزې د حل په هدف د دواړو خواوو سوداګرو او قومي مشرانو نن یو ځل بیا په تورخم کې غونډه وکړه. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل په نننۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصه شي. دا ناسته تیره اونۍ پلان شوې وه خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرښې دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ دوهمه ناسته. د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجازه خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټې د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبرې وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې یو غړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي خو په خبرې په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشو په دزبندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 26 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران یې ترسره کوي. دا ناسته تیره اونۍ پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 28 ظاهرا پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې وټړله نن د سلر وشتمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنیو خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي. بورا غوړي داس نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 3.5 روپیه اوس نن سبا 500 روپیه قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو له امله په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما ماموریت وغځوي. ملګرو ملتونو پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې امنیت شورا به د یونما ماموریت د راتلونکي 2016 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. طالبانو له دې مخکې په افغانستان کې د یونما فعالیت بې ګټې بللی وو. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل ویب پاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي و چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو له بدلولو پرته د 2016 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه سویو وضعیت له مهمو موضوعاتو دي. ځینې افغانان په افغانستان کې د یونما ماموریت په بشري برخه کې مهم بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې په سیاسي او د ښځو حقونو په برخه کې بې ګټې دي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي او د طب پوهنځي محصلې چې اوس له زده کړو محرومه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 ازادي راډیو ته وویل:
یونما د ملګرو ملتونو د استازولۍ تر ټولو مهم دفتر ده. د دې ادارې دندې د بشري حقونو ساتنه، د خلکو ملاتړ، د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي، خو د ښځو د حقونو د محدودیتونو، د نجونو د زده کړو بندېدل او د ښځو له کاره د منع کېدو په برخه کې یوازې اعلامیې خپرې کړې او عملي اقدامات یې نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر راپور پټکو که څه هم د دې شورا غړو د یونما د ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د نه بدلونونو اړوند تر یو بریده موافقه کړي، خو په ټکو یې د دې مسودې ځینې مسایل لکه پراختیایي مرستې، د افغانستان کنګل سوې مالی او بانکي شتمنۍ، د یونما کلتیا او ژمنې حساب ورکول او ځینې نور مسایل لا هم لنجمن پاتې دي. د زابل ولایت اوسیدونکي او د حقوق او سیاسي علومو لیسانس روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یونما د چې د تر اوسه پورې هم د دنیا سره د افغانستان روابط ژوندي ساتلي، دغه راز د بشري مسایلو په برخه کې البته د غټو هیوادو مرستې د افغانستان ته جاري ساتلې دي. البته دغه مرستې په افغانستان کې پر اساساتو نه لګېږي، خو د یونما د ملګرو ملتونو چوکاټ یا په ټوله کې یونما د افغانستان اساسي سیاسي مشکلات تر اوسه پورې نه دي حل کړي او تر اوسه پورې لا هم دې په دې برخه کې بریالي شوي نه دي چې افغانستان ته په سیاسي ثبات کې دي رغند رول ولري.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د ماموریت د بیا تمدیدېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره خبرو کې د یونما ماموریت ننګولی و. مجاهد ویلي و چې یونما د افغانستان او د دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي، په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل راغنده او مثبت رول ټینګار کړی دی. یونما د 2001 کال د بون کنفرانس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1400 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارزول کیږي او د یونما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي.
د یونما د ماموریت د اهمیت او افغانانو سره د مرستو په برخه کې د دې ادارې د رول په اړه مې د پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران نظر پوښتلی دی. خغلی ګران د مرکې په پیل کې د سوال ته ځواب وویل چې په افغانستان کې د یونما د دفتر شتون ته کومه اړتیا لیدل کیږي.
طالبانو واکمنۍ ته په کار ده چې افغانستان له انزوا څخه راوباسي او دوی هم په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي او مدغم شي، او ضمناً ځان د دغې ټولنې یو داسې غړی حساب کړي چې هغه حقوقی او په ډیپلوماټیک چوکاټ کې چې هغه د ویانا او ژنیو او همدارنګ د ملګرو ملتونو د منشور لمخه هر هیواد مکلف دی او ژمنتیا لري چې دغه باید په پام کې ونیسي. طالبان باید دا کوشش وکړي ځکه افغانستان دغه څه باندې درې کاله کېږي چې له ډېرو ژورو مشکلاتو سره مخامخ دی. له هغې جملې څخه امنیتي ستونزې موجودې دي.
بله.
انساني حقوق په تېره بیا د ښځینو او د نجونو حقوق په سیستماتیک ډول باندې تر پښو لاندې کېږي. نجونې هغه د له تعلیم څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او طالبان په غیر قانوني توګه باندې خپلې واکمنۍ ته ادامه ورکوي. دوی باید د قانون پورې نه کې چې هغه باید په داخل د افغانستان کې له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي او نړیوالې ټولنې هم په رسمیت باندې وپیژني دغه حق له باندې کوششونه وکړي.
د یونما فعالیت تقریبا اوس تر ډیره په بشری مرستو او بشری مسایلو باندې متمرکز دی. اصلا یونما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دی. تر دې زیات یونما څه نشي کولای په افغانستان کې؟
زما په نظر باندې سي په خپل یونما او د ملګرو ملتونو مؤسسه همدارنګ نور نړیوال قانوني او حقوقي بنسټونه دا هڅه کوي چې طالبان یو تعامل ته راوبولي او د دغه ستونزو ته دفاع تکي کې شو ولسي. وسوګوري په افغانستان کې کاری فرصتونه لمنځه تللي دي. تعلیم او تربیه هغه د پوهنتونو دروازې تړل شوی دي. د نجونو او ښځینو په مخ باندې او لبلې خوا شاوخوا مچوینو مثلا د پاکستان لخوا هغه د ویل کیږي چې په راتلونکي کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغانان جبرن او غیر قانوني توګه باندې راغلي.
ګران صاحب، خو دغه ټول مسایل چې تاسو یادوي دا ټول بشري مسایل دي. زما مطلب دا دی چې مثلا افغانستان تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غم نه دی خوړل شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې شته. د افغانستان او نورې نړۍ ترمنځ ستونزې شته. په دې برخه کې تر اوسه پورې یونما ستاسو په نظر څه کړي؟
یونما تر اوسه پورې خو رښتیا هم چې په بشري مرستو باندې د دوی فعالیتونه متمرکز دي، ولی کولای شي چې مثلا په افغانستان کې نور نړۍ او لږې جملې څخه ملګري ملتونه او د دوی دغه استازولۍ وکولای شي مثلا طالبان تر فشار لاندې راولي چې دوی باید د یوې پراخ بنسټ ادارې او د قانونمند ادارې د جوړولو لپاره چې په هغه کې متنوع اتنیکي تنوع هم ولیدل سي او شجنه هم پکې ګډون ولري او همدارنګ د افغانانو یا په داخل کې یو مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتو د یونما دفتر کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي او یا یې تر فشار لاندې ونیول شي، ځکه دا ډیره اړینه ده چې تر څو پورې په افغانستان کې همدغسې یو قانونمند اداره رامنځته نیسي طالبان مشروعیت ترلاسه نه کړي، نو افغانستان به همدغسې په انزوا کې پاتې او هیوادونه به په رسمیت باندې نه پیژني. نو کولای شي چې ملګري ملتونه له هغې جملې څخه د ملګرو ملتونو د استازولۍ یونما په طالبانو باندې فشار راولي.
پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګرانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس چې د خبرونه د برخه تر رسیدلی یو ستاسو پام د نړیوالو مسایلو اوریدو تر بولم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا سه شنبه چې د کاب 28مه ده د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ دا خبره پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وکړه. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې منځګړتوب وکړي او اوربند ته دواړه لوري راوبولي. د موضوع نور جزئیات حسین احمدزی وړاندې کوي.
ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریحي ځایه واشنگټن ته د رسنېدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پایته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ټرمپ څخه دوربند رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سی په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځولې دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورزنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړې په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکاو تر اوسه پورې د نظر ته داسې خبرګون خوده لچې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندوبل شامل دی. پاینال کې وایي چې پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړي شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړي شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیتي په خطر کې اچول دي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
خبرونو ور اخوا
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونو پیښې په روان لمریز کال کې د 13 پرتله کابو 40% زیاتې شوې دي. د مرکز نن په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان هم وایي چې په اوسنیو شرایطو کې کار تر بل هر وخت زیات سخت شوی دی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبريالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي پر روان لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د کپ په 26مه او د کپ د 28مه یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا و خبریالان پا افغانستان دنن خپل قانونی آزادی تلاس نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه او خبریالانو در وضعیت دلا ترنګلیتیا شاهدان وسو چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 590 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو دغه شان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب وستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارزونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې خصوصي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدی او مهدی انصاری لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او را ورسیدو د دې خبرونه وروستي راپورته. پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دې وغځول شي. اکسپرس تریبیون او ځینو نورو پاکستانی رسنیو نن د چارواکو له قوله راپور ورکړ چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنو په ردولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 1 وروسته له اسناده پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ورستۍ ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1 وروسته د بی اسناد افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یک شنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستای چلند د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواده ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خاطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
قدر منوریدونکو د فیروزه عزیزی لدی راپور سره د خبرونه د خبری مجله پای ته رسیدو. د مخام شپږ بجې